په بغلان کې د سکرو د وکان شپږ تنه کارکوونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرس ته ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوي. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په ډسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یوه کان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښار بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاق وړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیر جمعې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغې له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او ریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بله لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزي کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات مکول کی کتن من غول ریس کن کو زه پرشنا غم خور یم سر به هم تاسو ټول تشرق واس پم د ول سم ټوکی جوړه پم مضمون شپاره سم لسته هله د چاس ټول قدر من غول ریس کن کی برات روغ جوړه صحت مند او سری او د سای چم په تن می درنو سکون کول د سرنګ چی تاسو ټول په هیجن نن رزم رسته سوله شپاره سم لسته نو هله د چاس ټول قدر من زکون کو د تیر ورځې لسته په پراو د کی ټول سره کړي وو سری او نو لسته پرمال کی ولوري قدر من زکون کو نن رس شپاره سم لسته کیس مرسته سو درځه هدف عبارت دی له ری پوسټ پنری کی دوی موبایل او ټلیفون درې امپیکټس پنری کی اټلارم انټرنیټ او ایمیل پینځم د سپورمکیو شبکې دا هغه د پینځم مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کې ولولو او په حق لبه په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو. نو هله د سټور کډرمن ځکه کې د لوستر پای پر سره معلومات یو کری او یو څه ځکه خوشحال بله لیست کون کو دلوس د پیل په شبو کې لمړی موږ تر سو پوسټ پنړی کې پیژنو چې پوسټ پنړی کې څه ته ویل کیږي او سره ول ګټه کې اصل کیږي رو کدر من زکون کو کچیر موږ تاسو تیری یا هم پخوانی زمانو ته پام لرنه وکړو نو د دې په حق لمړ تاسو په هیجو چې په پخوانی زمانو کې هم پتیری نری کې پوسټي سیستم موجود نه و چې دا غوي پوسټي سیستم په دې ډول سره یعنی د چې ول کوم پالیتونه چې بدی سره تر سوال هغه کچیر د چین هیواد او مصر او یونان او افغانستان او هم روم هر هیواد شو په دې ټول هیوادونو کې بل حیوانات او الوتونکو څخه په ګټه اخیستنې سره لیکونه او پیغامونه په دری په واسطه سره انتقالېدل چې وروسته د هغه څخه بیا مختلفې تغیرات پکې راغله چې دغه پروسه چې و په هغه وخت کې ډېر ځنډنی و یعنی کله چې بدی یو لیک دی سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال وي په هغه وخت کې بیا نن ورځ بدی میسج ولیکي یا هم دغه لیک چې بدی ولیکي په دغه وخت کې به کله چې به دا شخص په پلیتوګه سره یا هم د حیواناتو په واسطه سره چې بیا د لیک تر هغه ځای پر رسوي تقریبا میاشت دوه میاشتې او حتی قلب هم وخت نیوي چې بیا به دې ته د هغه لیک بیرته پیغام راستول کړي نو دا به پروسه به ډېر ځنډنی و خو وروسته دغه پرمختګونو پراتګ سره کله چې په اقتصاد کې پرمختللي شغلونه رامنځته راغلل او د پوسټي خدماتو په واسطه سره یې خپلې اړتیاوې د اړیکو په برخه سره مخې ته ولاړل نو دې ټول په خپلې اړتیاوې د خدماتي وسیلاتو یې هم د پوسټي خدمات په واسطه سره پرکولې چې په دغه وخت کې پوسټي تشکیلات نیم دولتي وو او د منځنۍ پیړۍ تر نیمایي پورې دوام کوي خو دغه کار شو په قرار قرار شکل سره یې تغیرات وموندل او په لږ وخت کې زیات پرمختګ وکړل چې په اتلسمه میلادي پیړۍ کې پوسټي ساحه چې زیات پراخ شوه او وی کول شوی چې د اړیکو یو باوري وسیلې په توګه سره وپیژندل شي او خلکو ته د هغوی لیکونه وسپاري نو هیوادونو په خپل منځونو کې د پوسټي تبادله لپاره دوه اړخیزي سراسري موافقنامې لاسلیک کولې چې دغه موافقنامو په واسطه سره به کله چې به دوی لیکولی کې مثلا دوی به یو لیکولی کې یا به هم یو پارسل دی ویسی مسخه وبلی سیمه ته لیږي نو هغه شخص چې به دا پارسل لیږي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي او هغه شخص چې به بیرته دغه پارسل تر لاسه کوي هغه به هم په موافقنامه باندې لاسلیک کوي چې یعنی ما دغه کوم پارسل چې تاسو سره استول و دمه تر لاسه کړی دوی د دوه ترمنځ ما یو موافقنامه و چې د اعتبار په توګه سره به کار سره تر سوي چې ورسره د هغه څخه د لومړي ځل لپاره درنو ځکون کو د نړۍ د پوسټي اتحادیه د ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ اتلس او اتش میلادي کال کې د المان یو د پوسټ ادارې کارکونکو هرنر په واسطه سره تر حاصله او خپل دولت ته وړاندیز وکړل چې دغه طرح باید یو کانفرنس لاره څخه دولتونو استاز ته د استازو په ګډون سره ټول کسان باید وجود ولري چې بحث ورمنی وسی او روس د هغه څخه ټول ته اوروا پیژندل سي نو بیا په 1302 میلادي کال کې د سپټمبر د میاشتې پر 15 نیټه گیویشت هوادونو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړل چې دغه کانفرنس د برهان د مهدی په نامه سره یادیږي او دغه لاسلیک شو کله لاسلیک سو نو موري پریکړه په حقیقت کې د پوسټي اتحادیې بنسټ ګڼل کېدل کله چې دغه پوسټ له عمومي اتحادیې سره ډیر سو نو په هغه وختونو کې ډیر زیات شمیر نور هیوادونه هم سره یو ځای شول چې د پوسټ د نړیوال اتحادیې په نامه سره ونه مو شول چې په 1998 میلادي کال کې د دوی د غړو شمیر یو سلو نه اتیا هیوادونو ته ورسېدل او هم تر نن ورځې پورې دغه د پوسټ کوم پروسه چې د جریان لري او خلک قرباني باور کوي نو خو ځکه کوم کو تر دې دمه پرې مرجو تاسو پوسټ پنړی کې و پیژنې و سم د لوستلو کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مرجو تاسو موبایل او ټلیفون اوپشن چې موبایل او ټلیفون څه ته ویل کېږي کله مونږ د کوم کو د چې مرجو تاسو په هیجو موبایل په اسري ټکنالوژي کې ټلیفون یا هم موبایل په ډله ایز رسنیو کې یو لړ ډیر مهم او اړیکو له جملو څخه شمیرل کېږي چې له هغه څخه مرجو تاسو په جغرافي مسایلو کې د اړیکو د نیولو په برخه کې د وسیلې په توګه سره ګټ اخلو یو لکه مثلا مرجو تاسو د ځمکې آب او هوا اقلیم معلومول زلزلې او لګیدنی هم دارنګ سیلابونه سوداګری او اقتصادي معلومات لسته راوړل لمریز هم شمسي نظام پیژندنه دا ټول مرابطه کول سو د ټلیفون یا موبایل څخه به ګټه اخیستنې سره کول سو چې دغه په اړه کې معلومات لسته راوړل نو یو هغه ځکهونکی چې غواړي د اوسمه کې د جغرافي جوړښت په اړه کې هم د هیوادونو د جغرافي جوړښت په اړه کې معلومات لسته راوړي دا هغه د لپاره د اړینه ده تر څو د موبایل د ټکنالوژي سیستم سره باید آشنا اوسي او موبایل څخه باید ګټه واخلي همدارنګه کدرمنه وګړي چې کوم کو موبایل یو له وسیلو له جملو څخه دی کوم چې د لومړي ځل لپاره د ګرام همبل په واسطه سره موبایل په 1300 میلادي کال کې د اختراع شوی دی چې د یو بي سیمه په توګه سره یعنی موږ تاسو ویل سوچي دغه موبایل چې یو له هغو وسیلو څخه دي چې مهمه وسیله ده. یعنی کله چې د ګرام همبل په واسطه سره لومړی د موبایل اختراع شو، نو د انسانانو ژوند کې لوی قدم و چې وروسته بیا بي سیمه ټلیفون چې و هغه پخپله د دې اختراع چې و په 1991 میلادي کال کې لومړنی اختراع و چې دغه پیغام یې د ګولیمو مارګونی په واسطه سره له اروپا څخه د اطلس سمندر څخه هغه خواته د مهابره سو او دغه ازمایښ وشودل چې د راډیو سپو په واسطه سره اړیکو نیول امکان لري چې دغه عمل د شفاهي پیغام د لیږلو پیل دی چې له یو سړي څخه و بل سړي ته د کوچني ماشين په واسطه سره انتقالیږي او په لیرې واټن او فاصله کې مرته تاسو کولی سو پیغامونه یو بل ته ولي شو. همدارنګه درنو قدرمنه زده کوونکو، په نړۍ کې دغه کومه اختراع چې و د موبایل د یو له پرمختللو اختراعګانو له جملو څخه و چې د خلکو ترمنځ واټن او فاصله راکمه کړله. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېرې اړیکې او چټکې اختراعګانې رامنځته شولې چې عصري ټلیفونونه د زرګونو ټلیفونونو ځای ونیوله. ملګرو ملتونو په 1990 میلادي کال کې بې پرې مخابراتي جوړې کړلې، یعنې د هغوی مرکزونه یې جوړ کړل. د ملګرو ملتونو نماینده ماک برانچ لومړی پیغام د پاریس له یونیسکو څخه د ټولي نړۍ هیوادونو ته خبر کړل چې په 1928 میلادي کال کې د ترانزیسټور اختراع د نړۍ د مخابراتو په برخه کې زیاتې اساتایي مې استقرالي او زیات شمېر کسان یې وکول سپچې د موبایل څخه استفاده وکړي چې دغه موبایل شته په خپل یو له پرمختللو وسیلو له جملو څخه شمېر کیږي چې نن ورځ په ځګه کاچ سره انسانان له موبایل څخه استفاده کوي او مختلف معلومات د موبایل په استفاده سره لاسته راوړي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو راپتاسو موبایل وپېژندئ او د هغې څخه د ګټې اخیستنې په هکله مو معلومات لاسته راوړل. اوس هم مو راپتاسو راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې به مو راپتاسو پاکس وپېژنو چې پاکس په نړۍ کې څه ته ویل کېږي. پاکس درنو زده کوونکو هغه ماشین یا هم هغه آله ده چې د هغه په واسطه سره مو راپتاسو کولی شو پیغامونه په لیکنې باندې سره ولیکو. مو راپتاسو ویلی شو پاکس دې درنو زده کوونکو د جغرافیې په ټولو څنګه کې یو له مهمو اړتیاو څخه یو هم پاکس دی چې ګټه اخیستنه د هغه په واسطه سره پیغامونه لیري او نږدې سمو ته استول کیږي. موږ تاسو کولی شو لیرې او نږدې سمو ته د پاکس په واسطه سره پیغامونه یې هم لیکونه ولې شو چې له پاکس څخه ګټه اخیستنه د اړتیاو د حقایقو او د مستند کولو لپاره په جغرافیې او نورو برخو کې ډېر اساتیا رامنځته کړي دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو ویلی شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپله صنعتي برخه د سوداګرۍ او تولیدي وسایل د صادرات او واردات یو د نور برخې دي چې موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستلی شو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، فاکس نوې ټکنالوژي چې په 1928 میلادي کال کې د ریچارډ نرجر په واسطه سره اختراع شو او لومړنی پیغام یې له نیویارک څخه لندن ته واستاوه چې وروسته د هغه څخه په 1920 میلادي کال کې د ماشين په جوړښت کې د اجزاو کې د سمون لپاره بدلون رامنځته شو او نور پرمختګونه یې پکې مېستر راوړل. او همدارنګه دغه فاکس لیکنې پیغام د انتقال وسیله ده چې د کاغذ پر مخ باندې مرابطه ست لیکنی پیغامونه او ریپورتونه مرابطه ست دي کې او دغه ماشين د نن نه نباس یا په 100 ثانیو کې یو ټاکلي ځای ته رسي. مثلا د یو کې واده څخه وبل هیوا ته په کاغذي ډول سره مرابطه ست پیغامونه انتقالي چې پاکس میخانیکي وسیله ده چې د هغې په واسطه سره اطلاعات او اسناد په لیکنی ډول سره د یو سند په توګه سره انتقالي او د پاکس ماشين له اختراع څخه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتیاوي رامنځته شولې چې د هغو اسانتیاوو په واسطه سره په تجارت کې او صنعت کې مختګونه مېسترالاجي چې پاکس نه وځي په سوداګري او صنعتي موضوعاتو کې یو له مهمو موضوعاتو له جملو څخه شمېر کیږي، بلکې په مصنوعي سپور مکی کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي چې محرم اسناد او نوي کشفیات لازمي کې څخه فضا او له فضا څخه ځمکې ته لېږدوي. نو الحمدې عمل څخه مو راوته سټور ویلای شو چې پاکس له ډېر لېزو وسنیو څخه دی چې د هغه په واسطه سره شخصي او رسمي پیغامونه سوداګري تجارتي همدارنګه ارتباطي پرسونل دا ټول حقوقي او صنعتي معاملات او داس نو شتي په لاند ورک مرته سولیر او نږدې سموته استوال سوال تری کټ اخیستل شو. نو درنو زه کوم کوتر دې دم پر مجاب تاسو فاکس و پیژندې و سم د لوس راتلون کې برخه درځو چې په دې برخه کې مجاب تاسو انټرنیټ او ایمیل پیژنو چې انټرنیټ او ایمیل څه ته ویل کیږي. لکه څنګه چې مجاب تاسو په وسني اثر کې ژوند کوونه مجاب تاسو د انټرنیټ او ایمیل سره آشنا یو او د دې کلمې په حق معلومات لرو خپل ډول سره ویلی شو چې د مخابراتو ډیر نه وي وسیله انټرنیټ او ایمیل د چې د جغرافي او نور علومو د ژوندانه په نور برخو کې ځانګړې ځان سره تر رسوي او په یو پرمختللو ډول له جګړو څخه شمیرل کیږي چې پرمختللې او اسري ټکنالوژي ده جغرافیه پوهان د زیړونو په ټولو مرکزونو کې د پیغامونو د انتقال لپاره له دواړو وسیلو څخه په پراخه توګه سره ګټه اخلي شي. دغه دواړه وسیلې د ډیرو یو له مهمو خبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دوی دغه په وسیله سره پیغامونه اخلي او یو بل ته یې لیږي او په ځانګړي محرمانه ډول سره هغه یو بل ته انتقالوي، او هر اندازه چې وغواړي په لنډ وخت کې دوی سرته رسولی شي. چې دغه دواړه وسایل څخه ګټه اخیستنه په ټولو دولتي سوداګریزو موسساتو کې په ورځني ژوند کې او شخصي ډول سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی شو قدر منو زده کوونکو دغه انټرنیټي وسایل یو له مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په نننی وخت کې له عصري ټکنالوژي څخه شمېرل کیږي. همدارنګه کمپیوټر د نننسیمې پیړۍ په نیمایي کې په کار باندې پیل وکړل، چې په 1930 کال څخه بیا تر 1950 میلادي کلونو پورې زیاته وده وکړله. کله چې ویلیم شکلي ډیجیټل ماشین کشف کړل، نو کمپیوټر نور هم وده او پراختیا پیدا کړه، چې انټرنیټ د کمپیوټر ځانګړي پروګرام له جملو څخه شمېرل کیږي چې له یوې بیلې شبکې په واسطه سره د کمپیوټر سره ونښلول شوی دی، او بیلابیل پروګرامونه نه یوازې چې پیغامونه انتقال وی بلکې تصویرونه، علمي متنونه او نور ټولنیز سوداګري، سیاسي او داس نور کارونه چې دي مربوطه سره د کمپیوټر لاري د انټرنیټ په واسطه سره د پام وړ شخص ته مربوطه سره سوالي سوال خپل ورزنی سي ارتایو قربانې پرکول سونه. انټرنیټ یو تنظیم شوی سیستم دی چې د بشر په نننۍ ټکنالوژي کې د پیغامونو او اطلاعاتو په لیست کې د چټکی او شیمن به پتو سره ورڅخه کټ اخیستل کیږي. همدارنګه درنو ځکونکو بل برخه چې د مربوطه سره د لوست د سپورمکیو شبکې د سپورمکیو شبکې یو له مهمو شبکو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې سپورمکۍ د ریموټ څنګ د نوې ټکنالوژي ډېر اصلي وسیله ده، یا هم عصري ټکنالوژي له جملو څخه شمېرل کیږي چې جغرافي په هاند دي ور کړی د جغرافي اړوند مسایل د زمکي په کوریا او فضا کې چې تر اوسه نه دي کشف شوي د دې په واسطه سره کشف کړي دي، او انسانان کولی شي چې دې په واسطه سره مختلف معلومات لاسته راوړي. موږ ویل شو چې مصنوعي سپورمکۍ شبکې چې د زمکي او فضا په حق له معلومات موږ ته سره کوي، د هغه رول په جغرافي کې موږ ته سره څرګند دي. یعنی موږ تاسو کولی شو د مصنوعي سپورمکۍ په اړه کې د کرنې قانونو او طبي زیرمو په حق لسیړنه وکړو، هم چې نه آب او هوا اقلیم وړاندوینه وکړو، د ځنګلونو شتون، د کبانو شکاري سیمې، د ویډیو لښونې او سوداګریز مالونو انتقال او داسې نورو سیمو په حق معلومات موږ تاسو ته مصنوعي سپورمکۍ په حق لاسته راوړل. نو سپورمکۍ مخابراتي سیستم د کمپیوټر او ټلیفون په مرسته باندې سرته رسیږي، چې د سولر ټلیفون یا هم د سیل سولر یا هم سیل په نوم سره یادیږي، چې د سپورمکۍ مخابراتي سیستم د نوې ټکنالوژي پیچلی سیستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطلاعات لیږدوي، چې د ډاون لینک او په نامه سره یادیږي، او هغه پیغام چې له ځمکې څخه فضا ته لیږي د لینک او په نامه سره یادیږي، چې سپورمکۍ په فضا کې د استواده کشي عمود، مایل یا هم موازي او ټاکلو مدارونو کې د ځمکې په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی، چې ځینې مصنوعي سپورمکۍ له ځمکې څخه په یو واټن کې ثابتې ساتل کیږي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو مختلف په موضوع باندې ولوستلې. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوونکو به یو څه معلومات لاسته راوړي او سیري او پوسي وسیري. تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده، په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال سپورمکیو شبکه تشریح کړي، دویم انټرنیټ او ایمیل تشریح کړي، دریم پاکس تشریح کړي. دا هغه درې مهم موضوع دي چې تاسو ټول به په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوي او هر سوال ته ځواب لیکي. نو نو قدر منځ کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پاتې ورسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم له احترامات مکول کی قدر مناوګل لیس کون کو زبرشنا او خار یو زله به هم تاسو ټول ته شرف واس مې ماده یو لسم ټول کی جغرافیا مضمون چې پاره سم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر مناوګل لیس کون کی برت روغ جوړو صحت مند او سې شه د صحت چمې بون پتن درنه زکون کو تاسو مې لوستا شو دنه نه زله اوس پاره سم لوستې نه هله د چې تاسو ټول کو جو زکون کو باندې تیر وی زلستنه په پراو د کی ټول سره لخلو ځنونو سره لوستل او سې او نه وی لوستا پرامه کی او چم توالی بولنی خوش ز کون کون مز مرستا سوش پر سم لوس در سی اهداف یم هغه مو سکانی چې نن مز بم رفت تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لمړی د انرژي د منابع جغرافي بیش، دویم په نړۍ کې قانون او د هغه اهمیت. دا هغه دوی مهم مو سکانی دی چې نن مز بم رفت تاسو په لوست کول ولو په هغه به په بش پر ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو خوش ز کون کو تاسو د ټولو درنو او ګلې ز کون کو د پرته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوست په پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کدرمنو ګلری سکون کو اوس هم د خپل نن ورځې نوې لوست پر نور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې د انرژي د منابعو د جغرافي ویش په حق ده، چې نن ورځ به موږ تاسو د انرژي د منابعو جغرافي ویش په پیژنو او د هغه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو.
قدر من اوګل لیز د کونکو کپ عام او خلص ډول سره موږ وایو موږ ویل سو پر ټول نړۍ کې د انرژي منابع یو ډول یا هم یو شانته ندی یعنی یو ډول برابر ډولونه نه لري بلکې د نړۍ په پیله بیلو ځایونو کې په پرمختللو برخو کې په پاشلي توګه سره موجود دي یعنی دی په نړۍ په هر برخه کې په جلا جلا شکل سره او په جلا جلا ډول سره پیدا کیږي همدارنګه نړۍ په ډیرو برخو کې انرژي سرچینې نه موجودې دي چې انسانانو ډیر په خاص څخه د هغوی څخه په کار اخیستنې باندې پیل کړي دي او خپل ورځنی کارونه د هغو په واسطه سره سخت رسي موږ ویلی سو قدر منځ کوونکو چې دغه کومې انرژي منبع شي یا هم کوم قانون چې دی په هغو هیوادونو کې چې د انرژي منبع لکه د ډبرو سکاره نفت او ګاز اوبه په نړۍ کې په پراخه کچه سره یا هم په پراخه اندازه سره پیدا کیږي نو موږ ویلی سو د ډبرو سکارو زیرمې په نړۍ کې د ځینو لویو وچو لکه اروپا آسیا امریکا او جنوبي نیمه کره په ځینو سیمو کې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو د اروپا کې بیا د فرانسې او بلژیک هایلند المان پولند او په هیوادونو کې د ډبرو سکارو زیرمې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي او د دغو سیمو کې دغه د ډبرو سکارو زیرمې زیات پرمختللې دي او زیات اقتصادي ارزښت هم لري نو که په لنډ او خلص ډول سره موږ وایو درنو زده کوونکو هم چې نن په آسیا لویه وچه کې کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان پکې میشتې په آسیا کې هم په جاپان او ویتنام په شمال کې په چین هند ایران او همدارنګه د سایبریا د کښې په اردو کې د هغې په غرونو کې هم د ډبرو سکارو زیرمې موندل کیږي چې په پراخه کچه باندې ترې استفاده کیږي او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې ترې ګټه اخلي نو همدارنګه د دې ترڅنګ په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو منبع یا هم سرچینې موجودې دي چې د شمالي نیمه کره پرتلا لږ دي یوازې د ټولې نړۍ د رایستل شویو زیرمو په سلو کې 15 برخې جوړې کړې دي همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو لویو وچو کې لکه په استرالیا افریقایي او جنوبي ختیځو او جنوبي امریکا کې په چیرې بیا په چیري کې د ډبرو سکرو په زیاته کچه سره موندل کیږي د دې ترڅنګ په شمالي امریکا کې د امریکایي په متحده ایالاتو کې او همدارنګه امریکا په متحده ایالاتو کې د ډبرو سکرو مهم تولید کوونکي ځایونه چې دي ډېر لوی زیرمې پکې موجودې دي چې زیات شمېر کسان ترې استفاده کوي نو موږ باید سو چې نفت د اروپا په بلژیک انګلستان المان فرانسا یا ایټالیا او هایلند کې موجود دي همدارنګه په آسیا کې د نفت زیرمې په روسیا منځني ختیځ عراق ایران سعودي عربستان عربي متحده اماراتو قطر او کویت کې متمسکر دي او په دغو ځایونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه وګړو لیږ د کوونکو په نړۍ کې د ګازونو جغرافیې ویش کې چیرې موږ تاسو په پام کې ونیسو موږ ویلی سو په آسیا روسیا او یو شمېر نور خپلواک شوي هیوادونه لکه ترکمنستان چې دوی په نړۍ کې د ګازونو تر ټولو لوی زیاتې زیرمې لري چې ایران هم د طبیعي ګازونو په لرلو سره د نړۍ یو له بډایو او شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر هیوادونو ته خپل ګازونه انتقالوي نو همدارنګه د دې ترڅنګ په امریکا کې په امریکا په متحده ایالاتو او کاناډا کې زیاتره اندازه طبیعي ګازونه تولیدیږي چې دغه د امریکا متحده ایالاتو د طبیعي ګازونو یو مهم تولید کوونکی او مصرف کوونکی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي ځکه د دې ټول سیستم چې د هغه د پاپریکو سیستم یا هم داسې نور زیات سیستمونه چې د ټکنالوژي د پرمختګ نور سیستمونه چې ټول د ګازي سیستم په واسطه سره مخې ته ځي همدارنګه نفت درونکې هیوادونه به د ګاز زیرمې هم لري لکه د وینزولیا په نړۍ کې د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونه له جملو څخه شمېره کیږي نو که خلاص ډول سره موږ وایو په نړۍ کې د اوبو جغرافیې ویش دي په هغو 500 نحیو کې چې د اوبو د برېښنا ډېر پرمختللې ځواک لري د هغو له جملو څخه یو په اروپا کې لویدیځ جنوبي مرکزي سیمې دي دویم د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالات دي دریم په آسیا کې جاپان دي څلورم یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې له دې پلو څخه زیات اهمیت لري او روسیه او اروپا په برخه کې د برازیل ختیځ غرنۍ سیمې هم له دغو سیمو له نو څه خشمه لري کیږي چې په نړۍ کې د اوبو جغرافي ویش په کړکه موجود دي او زیات شمه په مختګونه مختار راوړي دي او هم چرته د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو په نړۍ کې یا هم د انرژي د منابعو جغرافي ویش په بستي او د دې په حق مو معلومات لاس ته راوړل بس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت وپیژنو یعنی په نړۍ کې قانون یا هم قانوني منبع اهمیت لري او د دې ارزښت سدیز موږ تاسو په ژوند کې ورز دکون کو تاسو ټول د افغانستان په برخه کې د هغوی د قانون او د هغوی د اهمیت په حق له معلومات تر لاسه کړل چې قانون زموږ په هیواد کې په کوم سیمو کې په زیاته کچه سره پیل کیږي او د هغوی اهمیت او ارزښت موږ په ګران هیواد افغانستان کې شتي او څرنګه زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. نو موږ که په لنډ او خلص ډول سره ووایو ویلی سو چې قانون نه یوازې زموږ په هیواد کې بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري ټولنو د هوساینې او اقتصاد پرمختګ لپاره ځانګړی ارزښت لري. یعنی نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې قانون مهم رول لوبولی دی بلکې د دې تر څنګ د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کوم قانوني منابع یا هم قانوني سرچینې موجودې دي د ټول بشر د هوساینې او د اقتصاد مرخته کې ځانګړي ارزښت او اهمیت لري او ټول هیوادونه د خپل قانوني منابعو د لورې څخه کولی شي خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي. ویلی سو چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه له بیلابیل قانوني توکي لکه د سون توکي شي دي ودانیز توکي دي منرالونه دي بیلابیل فلزات او نورو څخه په ګټو اخیستنو یا هم په ګټوره توګه سره کار اخلي. نو ویلی سو چې د ځینو په حق له موږ او تاسو مخکې هم معلومات ترلاسه کړي وو خو موږ هغه معلومات ترلاسه کوو د حقوق قانوني توکو په ډله کې چې د انسانانو ژوند یې پره بدلون ورکړی دی، د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دی، د انسانانو په ژوند کې نورې هم اسانتیاوې راوستلی دي. نو ویلی سو چې دا د هغو هیوادونو ټولنیز او اقتصادي پراختیا په برخه کې لوړ ارزښت لري او همچنان د هغو له جملو څخه یو په خپله د سون توکي دي لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره. دا هغه درې مهم توکي دي کوم چې د انسانانو په ژوند کې پرمختګ راوستلی دي او د هغوی په اقتصاد کې لا هم پراختیا راوستلی ده. همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو هغه طبیعي قانونه کوم چې تسبیح شوي ونه اوسېږي، یعنی ناچانه شوي نه اوسېږي، هغه هیڅکله هم د اور اخیستلو وړ نه دي. یعنی هغوی نسي کولی چې اور واخلي، خو په پیټلوري او کیمیاوي تاسیساتو کې بیا تسبیح او بیا اور څخه د سون وړ توکو او نورو بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړونه کې ګټه ځنې اخیستل کیږي. یعنی کله چې دوی تسبیح سي دی پیټرولي او کیمیاوي تاسوسات څخه ورسته دی چانسي یا هم تسپیاسي، بیا نو موږ تاسو کولای شو چې په بیلابیلو مصنوعي موادو په جوړونکي ترې ګټه واخلو او هم چې نن موږ تاسو کولای شو د سپوند توکي په سیر باندې ترې استفاده وکړو او خپل ورځنی ژوند اړتیاوې ور باندې پوره کړو. نو موږ به یلی سو درنو زده کوم کو دغه کوم ګاز چې دی موږ تاسو په ژوند کې دغه کوم ګاز چې دی ګاز د سون یو له مهمو توکو له جملو څخه شمېر کیږي چې د ځمکې په قانون کې په اوبلن او ګاز ډول سره موجود دي او موږ تاسو پیدا کولای شو. نو اوبلن ګاز معمولا یا هم په عادي شکل سره د نفتو له طبقې څخه پورته او له هغه څخه نن ورځ ډیر کار اکثر کیږي. په ورځني ژوند کې اوس مهال ټول سیستم پر ګاز باندې ولاړ دي، که کورونه ته دوو د ګاز په سیستم یې ته دوو، که پخلی کوو د ګاز په سیستم یې کوو، که موټرونه اوس نن ورځ په چاپریال کې چلول کیږي د ګاز په سیستم باندې کیږي. یعنی زموږ ستاسو عمومي کارونه چې دي زیاته کچه یې د ګاز په واسطه سره. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دی درنو زده کوونکو د ډبرو سکاره هم یو له مهمو انرژي لرونکو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا د سون ماده هغه ماده ده کوم چې د نړۍ په پراخه ساحو کې پیدا کیږي او په ډیرو ساحو کې مرتاسو د سپزول وړ د مرتاسو لپاره. همدارنګه د ډبرو سکاره چې دی په نړۍ کې د انرژي د تولید لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پراخه کچه سره ترې ګټه ځنې اخیستل کیږي. یعنی د برېښنا په تولید کې، د کورونو په دودولو کې، د پخلي په کولو کې، د اورګاډو څخه د اورګاډو په چلولو کې، هم د هوایي څخه د کار په اخیستلو کې او نورو ځایونو کې په پراخه اندازه سره ګټه ځینې اخیستل کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ په کیمیاوي صنایعو کې لکه د نیلیون په جوړولو کې، پلاستیک په جوړولو کې او نورو چارو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په هغو کې د ډبرو سکاره ډېر کارول کیږي نو لوی زیرمې لري چې موږ تاسو د دې په حق لمر کې هم معلومات لاسته راوړل چې ډبرو سکاره زموږ تاسو د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه خوږ زده کوونکو موږ او تاسو ویلی شو چې د ډبرو سکاره یو له مهمو انرژي تولیدي لویو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د سون مواد څخه موږ او تاسو زیات استفاده کوم. یو بل ډول چې د سون دغه کوم توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ ځینو پرمختللو هېوادونو کې له هغو څخه چې استفاده کېږي هغو له جملو څخه د سون هسته یي توکي دي چې له هغو څخه د کیمیاوي عکس العمل پر بنسټ نه بلکې د هسته ای عکس العمل پر بنسټ باندې انرژي ترلاسه کیږي او د هغو ډېر ښه نمونه یې هم مثال چې دی یورانیم او پلوتونیم دی چې دغه موږ او تاسو ښه مثال ورکولی شو چې د سپند توکي د انرژي یو له مهمو او ډېرو مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي او له انرژي څخه یې د کولی شو چې رڼا تودوخه او ګرځونکي ځواک په توګه سره ګټه واخلو او خپل ورځنیزي اړتیا ورباندې پوره کړو. همدارنګه د دې ترڅنګ فلزات د کاني توکو یو بل برخه ده چې زموږ د افغانستان په برخه کې د هغو ځینو ډولونو موږ او تاسو پیژنو او د هغو په هکله معلومات موږ او تاسو لاسته راوړي چې فلزات هم یو له مهمو صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد په اقتصاد باندې مهم اغېز لري. کله چې لومړني وسایلو پر ځای باندې فلزي سامانونه او فلزي وسایل جوړ شول نو انسانانو د تمدن په ډګر کې ګام کې شته او د دې معنا دا و کله چې انسان فلز په کلکوالي او د ونې د بدلون وړتیا او ټینګوالي په ارزش باندې وپوهېدي نو له فلز څخه یې د جګړې د ښکار د وسایلو په جوړولو او بیړیو چلولو او ودانیو په صنعت او نور پرمختللو وسایلو کې ترې استفاده وکړل. چې نن ورځ په فلزي شان څخه په پراخه اندازه سره کار اخیستل کیږي. یعنی نن ورځ موږ تاسو ویلی چې د اقتصادي فعالیتونو لکه سوداګری، تخنیکی او نورو چارو په پرمختګ کې ډېر بریده پوری پلیزي صنایعو په پرمختګ پورې تړلې لري چې په اوس وختونو کې ټول پلیزات کې وسپنه، المونیم او چت ارزښت لري او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. نو درنه زه کوم کو هیله مندم چې د ریدم پورې تاسو د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړو او سیږي او یو سوانی پوسی او سیږي او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدر منځ زده کوونکو کورنۍ دنده د بدن نسبنن لري چې هر سوال به په خپل کتابچو کې له ځانه سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوي. لومړنی سوال د انرژي د منابعو جغرافیې ویش تشریح کوي، دویم په نړۍ کې قانون او د هغوی اهمیت تشریح کوي. نورو قدر منځ ګل لیسه کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندم چې سوم زده کړي او سیږي او پیسې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د لپاره مار شو وخت ولرئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملمه ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم دسه باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو پر رقم نه دي چې هر وخت وړي نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ دغه کې نوولې نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او د لس واړه رانه وچسي ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر ده دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپېریال ککړ کړي دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره
ته وبخښې ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه څه شیان دي
تنه د حیواناتو پارو نه ده موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري له هغو نه استفاده کوي ستونزې په ښارو کې دي د دې سره په څنګ کې سي بهترین کار کولای شو د کال سربه په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل کده پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یاداس شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زباله بیلې موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتی دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه عضوي دغه پوټی کې سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو ترې وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه که نه یې حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو
یعنې وبخښې له دې نه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دي کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټی لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښې تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هلته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلدمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک پکې ژوند کوي دوی یوه آزاده ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترک بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسیالته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مې ورته وویل سې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلیږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله سې دغه د کشتارګاه نه سې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بسې دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پریدو زه سه خپله تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره سه خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کړي او خلک هم بیل دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړې کې اچولای شو دغه په واس باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بل اخر د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نو ورکې چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وې ساتي دا فقط په شکل باندې لکه شکې د خپل سودا تر اخلي دا پلاستیکی کڅوړې برته اچي په د خزلو په ځای کې دا به چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سی دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سی ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا ده که چیرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او شان که چیرې زموږ یې ودول نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق سر مخی تاسو دا اوزوی موادو پا برخه که دا خبر وکرده چه خلگو تا دا آید یا منبه دا دا افغانستان پا شارونو که خوار خلق دا پلاستیکی چپلکی و دا شان خرسوی آیا ممکن نده چه دا کور کچوری هم پا دا شکل بانی وپلوری؟
دا ولی دا ټول دا پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابيږي چې دا ته ریسایکل وایي یعنی دا ری یوز تر کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ ودوال باید حداقل ما سره اشاره وکړي چې دا ته دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو دا هم داسې آزاده پرېږدو دغه خلک نه سي کوي دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولوي د چاپېریال نه نو دا که چیرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کی دي د خلک اخلي د خلک ټولې کړې بل اخر یوړي بدنه دا بیا ویلې کی له دا بیا مختلف نور استفادې تر کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي ولې که چیرې مدیریت سي دا فقط ما مخی اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسې دغه خالی کوچیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قطي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبسینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، فقیر به بازار ته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتحې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتحه باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې پل کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مه ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړې وي؟
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده، دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه منبعد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل له ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپېریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي، په مجموع کې به چاپېریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست و هغه یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وکړي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې له خاطره چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطره یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څنګه کېدی شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شي بار صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي، ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول څه ورسه عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کور کې تا ترې کړې بل ترې کړې، دا بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې، دا بالاخره شمال وړې دا ویالې بندې کړې. او هغه غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي، د غټو خارو اوسیدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتی کسان دی که شخصی متشبسین دی که عام خلق دی، په مجموع که در من حیث دی مسئولیت قبول کی، لکه څنګه سی موگه دی خپل کور دی خپل حویلی دی خپل کوچی دی پاکی و صفایی خیال ساتو، ام دسی باید دی خپل کوچی و دی محلی دی صفایی خیال هم باید و ساتو، طول باید لاس سره ورکی او در غستونزا په ګډه سره مدیریت کی او دا چیرې دا کار وسی، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان
اوسو. مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره، په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي، که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي، او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره دا اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، دا اوبو بیرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي، خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دی نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یوه یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبور واچوي، یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
موږ باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي.
پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې څه عام شول چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي اولته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کی چې دمځ کې دا لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي د باران له وبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول ویلې کانکریټ کړي سمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه به ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ و نو هغه
کمال دی
د مالدار دا هغه ډېر پیسه دار ده داسې ذهنیت د خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دی نه وي پتر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او د په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبلز ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې د راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنی دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه هم دې تور برابر کې حتی د دې څاکو بچی د دوی پکورونو کې کمی دي امکان لري چې یو دوه کال کې برته څاګانې راپورته شي او وبزیات شي پکې څنګه هم د سند
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې د هومله اوبه ذخیره کې زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي یعنی یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت د خپل وبولي سه په دې کې بیل دي نه سه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او د کار په زور په یو کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دغه خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سی یو په کنده کار ده چې په چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو یو وي خپل په چیرې توان دي دیونه ولې چې چاته یو څوک استخدام کې زده کړو ته کې خپل ان کولای شي چې یو جایزه ورکړي خیر 2 متر دینه یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځي کې وبو حداقل د 3 ورځو لپاره د ذخیره کو د جذبي کې بیا چې به بل دوره د باران په راځي بیا د عمره وبو حداقل هغه ټوله بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیړي کنه خدای بهترینه طریقه ده خلاره د کچېره موږ یو ډول دي په مرنه کې
متخصص هب کور ودان خیر یو سه دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې را دي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه